زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب د ازادۍ رادیو. قدرمن اوریدونکو زمونږ یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې کابل ته د پاکستان او برتانیا د لوی درستیزانو له سفر وروسته افغان حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو نوی باب پرانستل شوی. ولا هر سمخ کې په مکرې خبرونو ته نن په افغانستان کې د ورستیو حمله د قربانیانو لپاره د ملي ویر ورځ ده. د لوګر د امنیت قومندانې په خوانی ویان شاپور احمدزی په دز وژل شوی او اسرائیل او حماس ډلې ته خبرداري ورکړی چې په بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرخه تر پښو لاندې کړي. بشپړ خبرونه نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښې قربانیانو ته د درنوي په خاطر ملي ویر اعلان شوی. افغان حکومت ملي ویر ورسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یو خونړی برید کې لسګونه زده کوونکي نجونې او له هغه مخکې په لوګر کې په ورته خونړی برید کې د 12مو ټولګیو لسګونه فارغان چې په کانکور کې د ګډون لپاره له ازر ولسوالۍ څخه مرکز پل علم تتللی و وجل شول. نن با په هیواد که دننه په دولتی دارو او په بهر که د افغانستان په دیپلوماتیکو استازولیو که د افغانستان بیرغ نیم ځوانندوی ولس مشر اشرف غنی د تیر یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلان پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. امریکا د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند اعلان هرکلی کړی او له دې ډلې یې غوښتي دي چې هغه وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپله اړخه اوربند اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبریالانو ته وویل امریکا له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په بهیر کې په جدیت سره ښکیل شي ترڅو دا مسله یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شره خلاص وي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس همدارس په کابل کې د نجونو پر ښوونځي وروستی برید وغانده او ویې ویل امریکا څاري چې د دې برید مسؤل څوک دی، خو هغه زیاته کړه چې د دې ډول مخکینیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هغو کسانو د پیژندنې لپاره یې هڅې پیل کړي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه د ملي امنیت پر ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویان طارق آریان تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له چارواکو سره په همغږۍ کې پیل شوي.
اقدامات قطعا برای کسایی است که
دغه اقدام د هغو کسانو په اړه دی چې دښمن سره اړیکې لري یا یې نفوذي کسان دي، خو په عین حال کې د بیان د ازادۍ اصول به هم په پام کې نیول کیږي.
له دې مخکې طالبانو هم یو شمېر رسنۍ تورنې کړې وې چې بې پرې راپورونه نه ورکوي. د ګواښونو د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. د لوګر د امنیت قومندانی وایي چې د پل علم ښار د لومړی امنیتي حوزې امر شاپور احمدزی پرون ماښام په ډزو ووژل شو. ښاغلی احمدزی د لومړی حوزې د امر په توګه تر ګمارل کېدو مخکې څو کاله د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان و. د امنیه قومندانۍ ویان ګل حیدر احمدی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی د ګزمې پر مهال د ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کښتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک کښتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا دېرش ډزې وکړې. دا دازې ورسته له هغه وشوي چې د سپاهي پاسداران د ګارد دیارلس کشتۍ دی امریکایي او نورو کشتیو ته نږدې شوي. دا په تېره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د امریکا پوځي کشتۍ د هغو ایراني کشتیو خواته د خبرداري ډزې کوي چې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی واټن تر پښو لاندې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویل دا ډزې وروسته له هغه وشوي چې د ایران چټکې کشتۍ شپږو امریکایي کشتیو ته د یو نیم سل مترو په واټن نږدې شوي او چلند یې د ده په وینا یرغلیز و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې. په بیت المقدس څو توغندي داسې مهال لګېدلي چې له څو ورځو راهیسې اقصا جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د حماس د توغندوی حملو په ځواب کې د اسرایلو پاوز په غزه کې پر یو شمیر هغو سیمو چې ګمان کېږي دا توغندي ترې توغول شوي هوایي حملې وکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو په دې بمباریو کې په غزه کې د نهو ماشومانو په ګډون د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. او د ناسا هغه ستور بیړۍ چې د یوه شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څیړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نېټه پیل کړ. د اوزیریس ریکس په نوم دا تحقیقاتي سفینه به د بینو د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا کارپوهان هیله لري چې د دې موادو د څیړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د یوه مینی بوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24 د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره راوړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د لنډې خبرې برخې اوریدو ته مو رابولم. د افغانستان حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او کابل ته د پاکستان او برتانیا د پوځي جګپورو چارواکو سفرونه هم د همدې هڅو یوه برخه ده. د امریکا او بخې د پاکستان او برتانیا د پوځ لوی درستیزانو پرون دوشنبه له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. ارګوای په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول هم خبرې وشوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغانستان ته د پاکستان او برتانیا د جګپورو پوځي چارواکو د سفر هدف په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرول دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او د برتانیا د پوځ لوی درستیز سر نیکولاس پاتریک کارټر پرون په ارکی له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری تیرش په ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو لسمی او نړۍ سره د افغانستان د اړیکو یو نوی باب پرانیسته او افغانستان او پاکستان له دې پرته بل چار نه لري چې د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د اصل پر بنیاد یو د بل په خوا کې ژوند وکړي. ښاغلی امیری په دې اړه چې د ولسمشر غنی او باجوا ترمنځ غونډه کې پر کومو مهمو مسئلو خبرې وشوې وویل
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر طالبانو د پاکستان د اغیز او د سولې په پروسه و افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو او نظرونه تبادله شول.
افغان ولسمشر اشرف غنی له دې مخکې ویلي و چې اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي پاکستان باید خپل لار غوره کړي. آیا دا هیواد د آسیا په زړه کې امن غواړي او که د ګډوډونکو رول ته دوام ورکوي؟ د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر جاوید بجوا ولسمشر غنی ته وویل هیواد تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هغې پروسې ملاتړ کړی چې د ټولو ښکېلو لورو ګټې پکې خوندي وي او زیاته کړې ده چې یو سوله ییز افغانستان د ټولې سیمې په تېره بیا د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده.
د رويټرز اژانس د راپور لمه پاکستان چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې په واري کې مهم لوبغاړي بلل کېږي په دې ورستیو کې طالبان هڅولي چې اوربند د غاړه کېږدي. دا خبره طالبانو او ډیپلوماټانو د نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو دا هم ویلي چې پاکستان دغه راز هڅه کوي چې طالبان له ټاکلې نیټې په ځنډ له افغانستانه د امریکایي او نورو ځواکونو له وتلو سره موافقه وکړي او په ترکیه کې د سولې په کېدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له دې هېواد د ځواکونو د وتلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو په ځنډ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د مسؤلینو په غاړه وي. طالبانو چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی، اکشن بې پورز د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې اعلان هرکلی وکړ او پرونی ځواکونو ته امر وکړ چې د دغه اوربند درناوی وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.5 صپا په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتې دوه او ترڅنګ د اختر په مخه د طالبانو د اوربند په اعلان یو مقاله خبره کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان د اختر له درې ورځېنی اوربند دوه اویا ساعته مخکې په زابل او پروان کې د دوو نورو چاودنو شاهد و چې پکې ټول ټال شل کسان ووژل شول. میل آنلاین همداراز په دې مطلب کې د کابل د دشتې برچی خونړی برید یاد کړی چې پکې نجونې زده کوونکي هدف ګرځول شوي. وړاندې لولو د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند اعلان داسې وخت ترسره کېږي چې د افغانستان حکومت طالبان د کابل په لویدیز کې د مرګونی برید مسؤل بولي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. ارګ دوشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلان خبر ده. وړاندې راغلي افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتینی اوربند ټینګار کوي. د ګڼو پیښو ترمنځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو مقاله لیکلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 اعلان له مخې تمه ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر تر 11 له افغانستان ووزي. لیکوال په دې باور دی چې افغانستان به هم هغسې لار ووهي چې جنوبي ویتنام په 1903 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پرې تللی و. وړاندې لولو هغه وخت شمالي ویتنام د سولې تړون مات کړ او سایګون ښار د کمونستانو لاسته ولوېد چې له امله ګڼ خلک کډوال شول او جنوبي ویتنام د دیکتاتوري تر ولکې لاندې راغی. ډیپلوماټ خبرونه زیاته کړي د متقاعد جنرال جوزف دانفورد په مشرۍ د افغانستان د مطالعې ډلې ګواښ کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ ژوندی کړي او یو وار بیا به د هغو ترهګرو په امنځاله بدل شي چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د هغوی د ځپلو لپاره افغانستان ته تللې وه.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اروپای ټولنه وایي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې شرط چې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته وکړه. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په دې اړه چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په څه ډول له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکولی شي خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بوږنوونکو ترورستي بریدونو ته په پام اروپایي ټولنې ته دا مسله خورا مهمه ده چې دا هیواد او حکومت د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي، خو په دې شرط چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
دا مهمه نه ده چې په راتلونکي کې کنټرول د چا په لاس کې دی، خو اروپایي ټولنې تل په افغانستان کې مسؤلینو ته دا خبره واضح کړي چې هغه مرستې به چې موږ یې کوو د هغو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره تړلې وي چې په تیرو شلو کلونو کې مو ترلاسه کړي دي.
خاغلی ماس زیاته کړه په افغانستان کې دولت جوړونه د خزو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاس تر راوړنې د قربانۍ وړ نه دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په دې اړه چې څه ډول ډیپلوماتیک حضور په دې هیواد کې ساتلی شي او څوک به امنیت نیسي پر لارو چارو غور کوي. د راپور له مخې دا ټولنه لیواله نه ده چې داسې وانګیرل شي چې ګواکې افغانستان یې پرېښود. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورت او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډیره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا واضح ده چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووځي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونشي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړجاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبی شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د په استادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې وی تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګری کې پیغام خلیک ډول کېدی شي.
یو انځورګر د یو څه باید کار کیسی دی غواړي، د شي کار نه کیسی دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر سره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. دارواخات نظری د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبي بهیر کې میدادي ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مې وویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاس ته ولېږه شدید، او خلکو ته بیا ورکم دا زحمت ته پیسو به زه پر ځان تیر کړم، او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعران ته نوي سندګانو د وجې خلکو.
و شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاوري انبار شپې خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. دارواخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو لړلې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونی په جنت کې دی، او ځینی نور کتابونه یادولای شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی، او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي، او دا مینه یې په ژوند او اثرو کې لورایه ښکاري.
یو خوږ ژبی شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان، او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هیواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سرل دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه و، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي، ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي، وسول لندن ته ولېږدېدل، افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده، او بېرته افغانستان ته را ولېږدېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو، او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته، ادب پاله انسان وو. د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخیستله، چې وا ښه بلګی افغان ادبي بهیر ده، چې دغه زه خپله شاهد یم. کله به چې افغان ادبي بهیر کې کومه ستونزه پیدا شوله، نو د به مالی مرسته وکړله، د نورو مرستو ټټر به هم وه، او همیش به یې په غونډو کې برخه اخیستله، او یو ډیر دروند خویه نیخ خلاق انسان وو. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي، او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال، چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلې دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلې دي. او بل د قهر مسکا، چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي، او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي، چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي، او احمد شاملو او واسوی باختري څو شعرونه یې ژباړلې دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه، دې تر څنګ چې سپین شعرونه یې لیکل، نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو، په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي، باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم وده وکړي. یو دلیل د وده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ وده وکړو، موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولی، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو، جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په حیث راځي، او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو، هغه را وژباړو، یا زموږ دا دی ولوزي، یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هیرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي، د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
۶۶
کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر سو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تیره وه. چیرته داستا خمار سترګې چیرته مونږ غریبان، چیرته داستا خمار سترګې چیرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تیره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لاره ستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولی نو زه خو داسې وایم چې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره شوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپرومه، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بېخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره اوله ورځ نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلی مې لکه ولي د سفیان سره مې مخته کړې، دومره شوخي کومه. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې دبده شعر نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بېخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په ځوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حادي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې څه دغه زمینی شاعري که نه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې دوخه ده د عقبا، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا به قصدن کوي، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا ویلي که نه چې ته دا اول ولې نه لیکې، او لاندې کیسه ولې نه لیکي غالبا په اورادو کې وخت پرونه وکړي او روزن کې د پښتنه وکړه نو اما جواب مو اوس ما طرف زل کیږي سې زه زکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سې زه باید کوشش وکم سې یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سې د فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې چې د ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادوم خو ما سې حالات ته وکتل دا وطن ده سې وطن ده سی دلته څوک د چا ملات سی تړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کیږي په هغه باندې مسلای شکی یو کسی مظلوم یې بریښتیار شهید دی هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لغنه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وای بیګاش په لشم سره جنگ کاوه مرسو سهار نوم په کېښود پتنګ د محبت دا سی وټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې پچا د شهید نوم کېګ د پیو جاړي شکر ته پیدا شي هسې نه چې دا هم غلوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا د څه یو خبره ده چې ما سم مخې شاله د زمینی خبره ده کنه ټولنه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هر کسانه د کوم نقطه څخه پښتنه وکړي او څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وایي
دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی دی خنو څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای کا پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای کا پیرزو کېږي ځواني مرګه یخ کول یې خو مرګی دی خنو څنګه یې کوي او په هیګه مچ خپل کبر جن دی عشق کنه زړګی خو دی ونای دی خنو څنګه یې کوي نو وژنه چې ولې ملا شوخ شیرو نوای بسم الله غسه شای دی خنو څنګه یې کوي
بسم الله تاسو مخ کې وویل چې د ټولنې او رزنی موضوعات هم کې دي چې د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدل شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدل شي او دغه نشي کېدل
یاره زه خو په دې اندم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري په ذوق حتی ما د ندوی سره په لیکنو کې دا هم نوسته چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق ماده میږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناستو ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناستو ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر د ما ښه شعر به د غنای ښه شعر وای نو دې لپاره نه قاعده ست او نه د سیو سشته دې اوس بدون کوته وایم بس اوریدون کې د پزام کې ذوق پیدا کړي او د ذوق پیدا کړي د لاره دا چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کړي نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بله زوق لاره نه دی پوهیدل دی چې مثلا څنګه ښه شاعر سم او شعر د ما وکنه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبر جن پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري وو دې سه هم چې شعر ځان ته خبره لري خو دا هم په زوق پورې دی ما په انتر له ښکاری کنه نو اوسو په دې باندې نه پوهیږي چې مثلا البته بعضی کلمات ستاسو هغه وسمع نو سوي دي نو کده دې چې مثلا اوسو کې سم مت کې مثلا مخکې موبایل او رنګو مسکال لشان کنه خواند نه کو زکه سی یو څو چاله په هنري انداز نه ویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کولای شي مثلا په ډیر او چت هنري اندازي وای هغه به ډیر بیکار لفظ او کلمه هم به خواند او به اونس کلمه هم کولای شي خلک خواند لري واه خوګای کی دا د شاعر په کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کومه چې نو وزنه چې ولې ملا شوخ شعر نه وای کرته وای چې دا ملا ولې شوخ شعر نه وای
ولا نو خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولای یم بیا و دې انداسي ملان پکې انا سوخ شي نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب قیاد موشي ګوتیم بسم الله د غزل رباب ته جوړی وي هیر می نغمه شو ملای لکار وایستم
بس نم دې شعر کوم دا مطلب سي پرود پرود اضافه تشری ضرورت نه لري
اخر کې یو بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زړه ته مې چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم په مخه خدای هر کله او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسمل خبري واوري دي د نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي دوه مخو آشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي یوازې او یوازې خ کتاب را باندې ګران دی یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی کتاب یو بارزښت ډالۍ ده خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیره نه ده رواج د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی یو کال وړاندې یې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي عمر علي وایي د ډالیو په منځ منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه و چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ ډېر څه مې ترې زده کړل ځکه رخصت او قرنطین و دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربیره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کېږي. واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډېری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کلی یوي خوای ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوایې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي رادیو مجلې تغواګي است. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لړل بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځورې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګری ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او د کیسې د غوړ رنگ کار سوی د تقریبا 2.5 هفته می اوربند کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای، دغه مفهوم پویدلای وای، هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډېر رنګونه مطالعه کړم او ډېر رنګونه پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، ته هم دغه کار کوې که نه؟
زه د کرخو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرخې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرخې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم. چې لومړی په پنسل سکیچ وکم، بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنگ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګری جوړېدای شي. ما ډېرې زیات تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیات تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې سکاریږي د هغه ځای معنا ده، کنه پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي کنه. نو دلته سپین رنگ ډیر زیات کار سوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی دا دادوار رنگونه سي دي یو خو دادوار رنگونه ما ډیر خوښيږي هم د فولادي رنگ زکه دلته ډیر کار شوی دي دا یو به طرفه مفهوم ورکی فولادي واجنای رنگ دسي هغه په نور رنگونو په اسانه نه غړي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټي دا سپین رنگ واجه خبره ده شي نور ده موږ د سپین رنگ په نامه شي نه لرو دا اصل نور ده اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا کیمیاوي مواد ورڅخه جوړي کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري هغه نور ده او نور چې دغه په خپل روښنایي ده هغه څه ده چې دغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي واقعیت ورته ښکاري دای شي کنه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنگ چې ده هغه د بې طرفۍ معنا ده
که در ته وایي چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده
ژوند ده
تا ویل ژوند ده خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنگ رنگول شوی دی او خلوی هم یعنی سترګې هم ډېرې نخ کاری او خلوی هم نو د څه ډول ژوند دی
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخی دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي یو شی نه وویني او نه یې وویلای شي کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلای شي دا تر ټولو سخت حالت دی یعنی نور کچو کوته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخی زما داسې یو حالت اوسي یو څه مې نه لیدلی سوی او نه مې ویلی سوی هغه خبرې چې مې زړه غوښتې هغه مې نه سوی ویلی که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوی که نه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو
نتیجه یې تابلو شو زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی
زخت ډیر رنگونه دي دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په غو درجو پورې اړه لري دلته رنگونه درې عمومي رنگونه شي هغه اسماني رنگ د سور رنگ د او زیر رنگ د اصلي رنگونه دي بیا د غوي درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي د بنفش رنگ د چونیا او زرغون رنگ د تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلفی درجی دي کده رنگونو تعداد سی نو دلته تقریبا اته رنگ کار سوی دي
ورسته پښتنه دا کوم تر نک صاحب چې مخکې به چې تابلوګانی جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو نو هغه په اماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري کنه یعنی تا محسوسولای شو چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده خو لکه دغه تابلوګانی چې تاسو جوړوي یعنی مفهوم ته غواړی پام کوي فکر کوي هغه کار ډیر ښه وو کنه دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوي چې دا یو نوښت هم دی او کېدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغه سې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي
زه داسې وایم ښه سي یو انځورګر داسې یو څه باید کار کې چې دی غواړي دی شی کار نه کې چې دی ویني کنه هغه څه چې دی غواړي هغه کار کې اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي په کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکی کمال ډیر لیدل کیږي چې دی تخنیکی برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي خو بل داسې یو برخه داسې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي
خپل لیدلوری ور شامل کړي زړه هغه وخت سړېږي یو دا کاپي پیسټ سي وي مثال شی وینم هغه کار کوم دا خو زما د زړه خبره نه شوه دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته د هغه لوړ امتیاز یې همدا داسې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنگونو باندې زړه تش کړي
درنو اوریدونکو مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي
اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم په کې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکلمو راځو د مطالعې د پاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې د پاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سي هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصاً د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 123 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري، خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانان د پاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانان ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کی پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نور خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. له بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او یو کتاب دی چې د ټولنې شې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنې کې تیارې له منځه وړي. د څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بیځایه ناستو د بیځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا ښایي دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیوی مجله د نور محمد لاهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینینا ویني سرغ شیرا ویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زویه دې کړمبلې. یوی مور د وژل شوی زوی سینینا ویني سرغ شیرا ویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زویه دې کړمبلې. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بې موره. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مورکۍ ده، همغه زما مورکۍ ده.
Thank you. ஒரு ஊருக்கே தெரியும்.